السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپلې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګ ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې ور اوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان خزینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ خزینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا خزینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشری حقوقو د تار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې دا کړی چې د دغه سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشنټ پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه خودو په شرط ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 150,000 ایتوپیایي کډوالو لډالې خای شو خو 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش لډګر د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لمړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا خار کې د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالی ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 15 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا شل کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړی هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبث میرمنې لستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. خځې سیمون سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه ونې پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درجو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډل مشر څه وایي؟
تیر وی ول سره زنه یو هم دغه میدان کې منګه تیاری نیولې کوم کې بجې منلوبه کو مورال هم جګدا زکه تیر ودی آی سیریز منګ بنگلاديش سره موږ وای ته ماته ورکړه.
کتر پایز موږ ملتیا وکي د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څانګې د متشبثینو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې دغه خزې لستونزو سره سره د متشبثینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نورو خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل لاسفی ولاستان اگزیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه، خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په ورستۍ نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15,000 افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیوادار.
د افغانستان د پخواني جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پامونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغه شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانۍ
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
لدی سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبان واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې لبیا واکمنې دوه مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودل له کابل زما دواړه لاسه دواړه په خیمه دي لاسه ورکړل. یو خو بل د کور سرپرست زو څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې ما غیر سره مې ژوند ډیر ستونز سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپل ته د وېته حیران یم. اوس د امارات حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما تشپګو میشتو مشره کړم.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډیر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حد اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړه شم او څه ډول خپل ژوند مخکې اوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندۍ وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیايي پیښې ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 12 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزنځد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 12 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، پنځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت، د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي، را روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو لمړنی پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وای دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما کې شش ماه است، امروز
زما شپږ میاشتنی ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی دوه څاڅکي واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغي په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه
کړي.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی مقتقاتی جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یک شنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذرن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړي ګذرن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګذرن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شل ورځو لوبه کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله سانکزیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی، وای په خپل هیواد کې موږ وای ته ماته ورکړ، نو دی غ سره دی لوبغاړو دی ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم وویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم ورو بالران وستایل او زیاته کړه،
سبکو بتا کې ان کا of the best spinner attacker
ټول ته معلومه ده چې هغوی د وروتو پچونې په برخه کې ډېر غښتلي لوبغاړي لري او ورځ تر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډېر لیواله یو. لنډ سیریز دی خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته دی. انشاءالله چې ښه سیریز به وي،
انشاءالله اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلي جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، پاسنۍ برخه د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه یې د هلمند له رخام ډبرو او لاندې برخه له کونړي لرګیو ساز شوی. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یوه وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل اخ فاروقی، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپای او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننې لوبي ورسته دویمه لوبه د اگست 24 د پنځمه پرز او ورسته لوبه به د اگست 26 راتلونکي شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اوروزګان د اورانو سړکونو او د غراس په د هلمند سړکونو په اړه در تراپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو له بند د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلامی خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوه اونیو په تیرېدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت له خوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وای د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوی خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ رادیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور خپل په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ رادیو ته ویل ورورې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی وو او لیدلی وو چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وو او رواني حالت یې ښه نه وو. آن د خبرو کولو توانې نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثر ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده چې موږ مټران موږ ډیر وزن نو سوبرا شوالای نه لاره خرابه ده مټران سپک را بارونه
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعت مزل کوو مریض را ته پیښ سي په د لس ساعت کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پنوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره یو ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس څو ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه د بینه یوسي هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه او ساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوه شل دواوشت یوولس سلریوشت دو سوه یو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پا پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید پخپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته په یوه غونډه کې کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي او یا یې دا بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې په بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږونه نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل د خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې او دا ښځینه فعالانې د څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې کړې. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلولې نجونې هم شته زده کړې ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلې یمن څخه ورتښتېدلي وو وژلي دي. سعودي چارواکو دا راپور رد کړی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو ترسره کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشه موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه یي مواد ولې معتادین د ینی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغه ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې دغه هم کله دی ورور کوي، کله دی ویر روس کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازه یم تاکي تا نه.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
زه ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هېواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د خیخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې و کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
یو لسره 2350 هکتار زمکه د کوکنار رو لکخته پکه کړی ده. د نشیتو کو او نشیتو کو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتو کو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 راقی یا په 15300 راقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شیرا مقرره کې نو شی دی راکه مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی راکړی ایس شی مشته نه دی راکړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک او زسته کمه بدبخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو او دمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي دا چې نشئی مواد ولی موتادین دی یعنی لناروغي سره مخ کوي د نشئ په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې متادین دي د یاني په ناروغي اخته شي د دې ناروغي نه خنی څه دي او کوم متاد تر احتیاط مخکې هم د یاني ناروغي ولري نشئ مواد ورته څومره زیان لري په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یاني د ناروغي په اړه معلومات راکوي
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سولري خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي
نشئی مواد ولی متادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي
هغه متادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د زینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخ او برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدرات توکو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي بیشتیایی دلبدی استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه د اراز غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د یعنی او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغه ته هیپاتیت مانستر او لیمو تاده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده که دشی چه سبب هو برزی
یو متاد څنګه پوسی سی ده یعنی پا ناروغی اخته سوی ده یعنی ده دی ناروغی نخی نخانی کمی دی
ارکلا چی یو متاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جګر او یا هیپاتیت اراز الهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی ایا د جګر یعنی امراض مصاب ده او اراز علایم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده اشتها نه لري د ضعف بیالی او تب او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتیازی تیره رنکی گی او دی بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زاوینا هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخ دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورتا سمر زیانمند دی
اگه معتادین چه یعنی اویا جگر مرض اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اگوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرض چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرض سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دایشی چی پا دو دری کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یا نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب پا جگر امراضو نشی دا خوما ندلی دلی یا وزنه لار هم داده شی دوی ترکی هیتیاتو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی دا دیمونگ اول توسیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پلرژیش و زینی نور شایان چی دی مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوشش او کشی ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او کی باز خلاص
پا مرکه که مواوری دل چی تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه ده معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سناوره اخیزی کهی
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږنی منځنۍ سپو باندې واورئ. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم. هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم. دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته همدغه ذمه ده پلار د ترزوی کېږي د بل لېږلم مواد اوسه زما مواد را ته راوړه دلته نه ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې تیا کلي کور هم سایګان هم بازه بازه به سوال کړنه سینغاړه به ناست نه پېدلې وخت کې عملي سو اول اول تریاکو واوښتو معمول تریاکو په پوډرو سرمنی سلو زتیرا وی لېږلم ایران ته لاړم کار میکاوه شرکت که اون شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دست دیمای صاحب جیکس دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دل آرسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه پا مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده ام دا شخصی کارخانه و که دا وقت اخر که ام دا کارخانه که اون سر تصادف نمکنه رو را مرس کرمه تایسی نیم را لگلی بکرسا ولی انسان سه روزگار نه مایو بسی کنه خواره سی دیا خام اخا بیچاره کی گی مظلوم کی گی سه اواره سو ما دوباره دوتا عملی سوایی ما عمل ندودی نکاوه خالی و بدی ترخه اما شکه ما زجر خوسته هر سده من تا ترخه خاطری هم داری سده کمپو کې په موږ باندې بازه وخت دیږي کنه کورنۍ کې صاحب پلان خو خدای دې آباد لري دوی مثلا هیڅوک نشته پلار مې در غم کله دی ورور کوي کله دی وی روز کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازې ما تاکي ته نه یم یاره مې کور جوړ کړ تل مې ایران ته دا کور باز شان مې سیو کړ کرام باندې مې خرڅ کړ چې مو کرایسته تر نیمزو نه ورسای
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلې کورنۍ سره یو ګړندۍ موټر دربس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو د کابل او جلال آباد په لاره کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ور پېښ شول دا په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد پورې پچوزی
دربسته زی؟
هو دربسته زو،
بس زر روانه راکه کنه.
خ سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم. څنګه ستاسی په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخی ستاوی.
بس خیر اوسې استاد، خزی دروخی زو موټر ته. استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوهړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر.
او ځای په ځای شو درځل خیر سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور وسیږي، د زوی واده ده، هغه واده ته رواني.
خاخا اوس پوه شوم.
استاد څه کوي په موټر کې؟ د چرسو سګرټای وهي.
سګرټای خو زه خپل وم، تا ته خو نه در کوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري. کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هر ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که رښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. مو نو ستا خوخه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږیم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟
زه توکل په خدای اوس خو وعده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم.
دا ده راغلم بادارا زب یو زل ده موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره
وسړیا دی موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وی لکه چې دی ډوډۍ په پلمه خډې چرسو هلی دی
نه پوهیږم زما ورته هیڅ پام نه و.
دا ده اوس به نو زله خیره سره دعا وکړه د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دوبره بیړه لري
ور هو سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستاله خاطر مې پوټل کې سیګریټ هوه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوه
وو سیګریټ مې هوه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای می دو سیګریټ یانو وهل مغله سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وای چې تم نه موټر تیز چلای
غوستا ز د څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه د څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمري
استاد ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور د لس کال زم داسې موټر چلاوم پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اتا په کولی د پرتیس چلای موټر
وخلکو هل راشي چې موټر چې بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تسبوک لوطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا کای تیم سهار شدنی ماشام که